السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2013 کال د جولای د میاشتې شپږمه نیټه ده. ملي حمید زاده او د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې تاسو ته کلی وین په خبرونه کې په کورنۍ سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو سره سره شننې او تبصرې لرو. خو تر ټولو اول د دې ساعت تازه خبرونه له ظفر خان واورو.
جمعه د مهمو خبرونو سرټکی. عدالت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته لس کاله د بند او د جرمانه سزا واوروله. بیګا په ډیره اسماعیل خان کې د ټولنیزو رسنیو فعال او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی حیات پریغال وسلوالو به ولیدې. او نن په ویانا کې د ایران او د نړۍ د 15 لویو قوتونو ډیپلوماټان د ایران د اټمي تړون د عملي کولو په موضوع خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان احتساب عدالت د دغه هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته لس کاله د بند او اتیا لکه پاونډ د جرمانی سزا واوروله. عدالت د نواز شریف لور مریم نواز ته 5 کاله قید او 6 لکه پاونډ جرمانه او د نواز شریف زوم کیپټن ریټایرډ صفدر ته 1 کال د قید سزا واوروله. دا فیصله نن په اسلام آباد کې نیب عدالت په لندن کې د دوی لخوا د رانیول شوو فلیټونو د کیس د اوریدنې په محل وکړه. نواز شریف او مریم نواز چې دواړه دا محل له پاکستانه بهر دي، له عدالت یې د دې فیصلې د 2 ورځو لپاره د ځنډولو خواست کړی وو. عدالت نن د هغوی خواست رد کړ او فیصله یې واوروله. د مسلم لیگ مشر شاباز شریف د عدالت دا فیصله رد کړي. نوموړي د فیصلې تر راتلو وروسته په لاهور کې خبری غونډې ته وویل چې د دې فیصلې تر شا سیاسي لاملونه دي او په دې کیس کې د نواز شریف په اړه کوم کره ثبوت نشته. د خبریالانو اتحادیې پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیست پرون په اسلام آباد کې د رسنیو د ازادۍ تحریک شروع کړی دی. د اتحادیې مشر عبدالبرت مشال رډیو ته ویل په رسنیو بندیز د حقیقت د پټولو په معنا دی او د رسنیو تر پوره ازادۍ به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. بټ زیاته کړه د تحریک په ترڅ کې به خبریالان د جولای په 9 د ډان ورځپاڼې دفتر مخې ته د یووالي پرلت وهي او بیا به د پارلمان مخې ته هم احتجاج کوي. د پاکستان خبریالانو دا تحریک په داسې مهال پیل کړی چې په دغه هیواد کې رسنۍ له ځینې محدودیتونو سره مخ دي. د پاکستان او نړۍ د خبریالانو اتحادیو او د حقونو تنظیمونو په اسلام آباد کې د مشال رادیو دفتر تړل په جیو ټی وی بندیز او د ډان ورځپاڼې د ویش او خرڅلاو مخې ته خنډونه د اندېښنې وړ بللي دي. پاکستاني او نړیوالې ټولنې تور پورې کوي چې پوځ او استخباراتي ادارې په رسنیو د محدودیتونو تر شا دي. خو د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور په خپلو بیانونو کې دا تورونه رد کړي دي. په ډیره اسماعیل خان کې د ټولنیزو رسنیو فعال او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي حیات پریغال کورنۍ وایي نوموړی بیګا ځینو وسلوالو بې ولیدې. د حیات ورور زرخان نن مشال رډیو ته وویل په ساده جامو او د پولیسو په وردۍ کې وسلوال په ظفر آباد کې واقع د هغوی کور ته ورننوتل او پریغال یې په زور له ځان سره بوتلو چې لا هم ورک دی.
لاس دولاس کافان پولیس ولاوی دغه جنازه ورسره سال ور 3 کافان په پرایوټ ور دي سی وی اس دروازه ساينه وی اتا کا ولي پوس کوټه تا خاطلی سیرونا نا تا بولټی نا ایو والل سینی زادی استی والا ایو زی تا کری وا یاد شو وو ځوان ورارینا وی فلورم وو سرا وای تام با ولي پانا با دی دی استی آیا ترا بوتلی دویس کلی اپات انا لایگی.
د ډیر اسماعیل خان د پولیسو ځلی مشر ظهور افریدی ویلی چې حیات دوی نه دی نیولې. بل لور ته د پښتون ژغورنې غورځنګ وغړي چې د شروع په ورځ په کراچۍ کې نیول شوي وو پرون خوشې شول. د پښتون ژغورنې غورځنګ د دې پیښې په ضد سبا په ډیر اسماعیل خان کې د احتجاج اعلان کړی دی. لاور های کورټ پخوانی وزیر اعظم شاهد حقانه باسی ته په انتخاباتو کې د برخې اخیستو اجازه ورکړې ده. های کورټ پرون د هغې انتخاباتو جرګهګۍ پریکړه رد کړه چې پکې ویل شوي وو چې عباسي له آئین سره سم د صادق او امین شرط نه پوره کوي. یو انتخابي افسر هم د نوموړي د امیدوارۍ کاغذونه رد کړي وو. عباسي پرون په لاهور کې خبریالانو ته وویل اوس به د قومي اسمبلۍ له 53 او 55 حلقې کاندید وي. د پاکستان سپریم کورټ تیر کال د هغه هیواد پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ مشر نواز شریف د ټول عمر لپاره د پارلمان څوکۍ ته نااهل کړ. د شمالي وزیرستان استوګن وای د دغه ضلع په یو شمېر ځایونو کې د زنانه لپاره پولینګ سټیشن یا خونشته او یا هم لری جوړ شوی دی. په دغه ضلع کې د قومي اسمبلی په 1300 حلقه کې د 2000 څخه زیات د زنانه ووټونه رجستر دي. د سیمې یو استوګن دلبرجان وای دا ځل د نارینه ترڅنګ زنانه هم غواړي چې په لوی شمېر کې پټاکنو کې برخه واخلي.
د میش فیمل چې کیمې دې میش پښی وړي چې وسی خو بد قسمتي دا ستو چې ځنه ایریا شه د پولینګ سټیشن نه دی ورکړې. میش مچ خل ایریا چې کیمې د پدا شه میش یو پولینګ سټیشن نو د نورا کې لکا دو ډېر لکې داسې دی. میش لوندې ذکر خل د غاسې مثال ده په دا وجو د زنانا ووټ د 10% وشای 10 نه چې 5 نو کېږي.
د شمالي وزیرستان د ټاکنو افسر رفیق خان مشال رډیو ته ویلي په سیمه کې د زنانه استادانو د کمی لوجې د غستون زمخې تراغلې ده چې د حل په مخې د سیمه د تعلیم څنګه مشر ته د کام اخیستو ویلي دي. تاسو مشال رډیو ته وګورئ. د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به له طالبانو سره د جوړجاړي په بهیر کې لوی پرمختګ وشي. د شورا منشي امین الدین مظفری بیګا مشال رډیو ته ویل د سولې بهیر له سیمه ییز او نړیوال ملاتړه برخمن دی. د زیات کړه په دې لړکی لیدلوري بدل شوې دي. هلته په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخل والوی په دې ورستیو کې د سولې په اړه له پاکستان سره هم په خبرو کې کافي بدلون د لیدلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل هم پرون په خبري غونډه کې ویل اسلام آباد هڅه کوي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي. طالبانو لا په دې موضوع څه نه دي ویلي خو په تېرو وختونو کې له امریکا سره د مستقیمو خبرو غوښتنه کړې وه. او نن په ویانا کې د ایران د نړۍ د 15 لویو قوتونو ډیپلوماټان په 2015 کال کې د ایران سره د شوي اټمي تړون په عملي کولو غونډه کوي. ټاکل شوی ده چې په غونډه کې د ایران د اټمي تړون د امریکا تر وتلو وروسته په دې موضوع خبرې وکړي. په غونډه کې د برتانیا، چین، فرانس، جرمني او روس د بهرنیو چارو وزیران او د دوی د ایراني هم منصب جواد ظریف ترمنځ ملاقات کیږي. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسیو به اورېدلی شي.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپی 10 پیسې غستل کیږي او په 1.40 روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.35 روپی او په 1.35 روپی 80 پیسې. یو یورو په 1.40 روپی او په 1.40 روپی 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 3.30 روپی 80 پیسې او په 3.30 روپی 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.30 روپی 80 پیسې او په 2.30 روپی 90 پیسې. او یو افغانی په یو روپی 80 پیسې غسل کیږي او په یو روپی 2.80 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتونو محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 20، بنو کې 30 او 28 او کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 38 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې ظفر خان درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د اسلام آباد د احتساب عدالت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او داغه د اولادونو پر ضد د ایونفیلډ ریفرنس کیس فیصله اورولې. د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو غړي حیات پرېغل کورنۍ وایي چې د بیګا راهیسې روغ دی. ورور یې وایي د شمالی وزیرستان اوسیدونکو د زنانو د جدا پولینګ سټیشنونو غوښتنه کوي.
هر کلی کې یو میل پولینګ سټیشن پکار دی، کم از کم فیمل خو په هر لحاظ سره سیپریټ پولینګ سټیشن پکار دی. ځکه چې موږ ایگزامپل ورکو تپی ویلیج کې یا پنغر ویلیج کې کوم چې زنانا پولینګ سټیشن دی اډوستانه.
په کورمه کې ځوانانو د رایو د پوهاوي او کمپین په لړ کې لاریون کړي. دوی څه وایي؟
دا ور څه کوم د خپل ضمیر د پیسو باندې نشي کړای خر او څه کوم کاندیدټ تاسو ته ځي هغه ته تاسو دا وایي چې تاسو سره د مو د پنځه کال لپاره کوم پلانینګ هغه مو ته پېښ کاغنه بعد تاسو ته مو ورډ کو صحیح کاس جج کته.
نو رپورټونه هم شته لمشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د اسلام آباد احتساب عدالت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او دغه د اولادونو پر ضد د ایونفیلډ ریفرنس کیس فیصله لږ سات مخکې اورولې ده. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال دا وخت را سره د ټلیفون په لیکه موجود دی. ستړي مشي او تاسو نه تپوس کوو چې د فیصلې په اړه تاسو څه معلومات لرئ.
من اوس ملګری چې دوران دي د اسلام آباد احتساب عدالت کې کوم هغه په خواني وزیر اعظم نواز شریف ته د لږ کالو بند سزا د هغه لور مریم نواز ته یو کال او زوم کپتن ریټایر صدر ته یو کال بند سزا اورول ده. دا اورېدنه او دا فیصله چې کوم اوس ملګری چې دوران دي د احتساب عدالت جج محمد بشیر د ایون فیلډ ریفرنس چې کوم هغه فیصله واوروله او د هغه پر مخه نواز شریف ته د لږ کالو بند نه علاوه اتیا لکه پاؤنډ کم چې پاکستان د یو نیم څه کم یو نیم ارب روپۍ جوړېږي د هغې جرمانې سزا واوروله. دغه شان دي مریم نواز ته چې کوم دی هغه د شل لکه پاؤنډ چې کوم دی هغې جرمانې سزا واوروله او کیپټن ریټایر صدر چې کوم دی هغې ته صرف یو کال بند سزا اورولی شوې ده. هغې ته د جرمانې سزا چې کومه ده هغه نه ده. عدالت په لندن کې د نواز شریف او د هغې د کورنۍ چې کوم فلیټونه دي د عزت کول امر یې هم کړی دی. د احتساب عدالت د فیصلې وروسته د مسلم لیگ نوم دین مشر چکن دی شهباز شریف هغه ته لاهور کې خبري غونډې ته وویل چې د احتساب عدالت دا فیصله ورته په هیڅ ډول قبول نه ده او انصاف ترلاسه کولو لپاره به ټولې آئینی او قانوني لارې چې کومې دي هغه به اختلوي. نوموړي وینا وا چې پاناما او یا ایون فیلډ یا آف شور کمپنیانو چې کومې هغه کې د نواز شریف نوم نه وو او نه په دې مقدمه کې داسې ټول دستاویزات چې کوم دي هغه ورکول شوي وو. نو په فیصلې کې ډېرې زیاتې قانوني خامیانې چې کومې دي هغه دي او دې فیصلې په ضد باندې به چې کوم دی لکه هغه د ځي نورو عدالتونو ته ځي او د دې نه علاوه چې کوم راتلونکي انتخابات دي نو په هغې کې د خپل کمپین چې کوم دی هغه به ښه په صحیح طریقې سره چلوي او چې څومره هم د دوی کاندیدان دي نو ټولو ته دغه چې خپل کمپین دي جاري ساتي. مریحه زه خبر هم وکړم چې د احتساب عدالت جج چې کوم محمد بشیر هغې د نهه میاشتو نه زیات د ایون فیلډ ریفرنس مقدمې اورېدنه چې کوم هغه یې وکړله او د جولای په درېمه نېټه یې فیصله چې کوم هغه نتیجه کړې وه کوم چې د جمعې په ورځ یلینن واورول شوه. د نواز شریف لخوا د زیارت په ورځ د کیس فیصله چې کوم هغه د یو ورځې لپاره د ځنډولو درخواست جمع کړی شوی وو نو عدالت د نوموړي دغه درخواست نیم رد کړو او اولې دولس نیمې بجې بیا دوه نیمې درې او دغه شان درې نیمې بجې خو اخیر یې شل باندې څلور بجې چې کوم هغه دا فیصله د اولس په وړاندې راغله. تو ایون فیلډ ریفرنس چې ټول د اتلس ګواهانو بیانونه چې کوم دي هغه ریکارډ کړی شوی دي چې پکې د ګډې کمیټې د ډلې چې کوم مشر و واجب بیا هغه هم شامل وو.
صحیح. او دا راته وایي چې د مریم نواز یا د نواز شریف له خوا سنیخ په نیغه یا مستقیم خبرګون خو مخې ته نه دی راغلی.
اګه مریم نواز لخوا چې کوم دی اوس نه لږ شی مخکې چې کوم هغه مغبرګون او هغه مخې طلاق او هغه هم دا ویل چې د نواز شریف لار نیول د پاره چې کوم دی دا قسمه کارونه شروع دي موږ دې نه یریدون چې نه یو د دې سزاګانو نه یا د دې اسلام موږ نه یریدو. خو نو څه پوری د مریم نواز لخوا صرف دونه ویل چې نواز شریف د پاکستان ته درځي نو شهباز شریف دا خبره وکړه چې کله برازي نه مریم نواز دا خبره وکړه چې نواز شریف په کومه نیټه باندې چکن دی هغه راځي یا د جاز ټیکټ چکن دی هغه راځي د بدل نیټه باندې راځي نو ته پوری د نواز شریف د راتګ نیټه نه د خوده نشي خو دا نو خو دا خبره کیږي چې او نواز شریف به واپس ملک ته ضرور راځي.
صحیح. ډیره مهرباني چې تاسو را سره دا معلومات شریک کړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګی څنګه چې زموږ خبريال ویل چې د شهباز شریف او د شانتی لور مریم نواز هم ویل دي چې نواز شریف په پاکستان ته ځي خو د تګ نیټه نه د معلومه ده. د دې مخکې د چهارشنبه په مازیګر په لندن کې هم نواز شریف د ځانګړي خبري غونډې پر مهال ویلیو ک عدالتي فیصله په حق کې راضي یا ک خلاف راضي نو په دواړو حالتونو کې به هرومرو پاکستان ته ورځي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړي حیات پرېغل کورنۍ وایي چې د پرون شپې راهیسې لا درک دی. دوی تور پورې کوي چې خوا او شا دولس کسان چې دوه ښځې هم پکې شاملې وي د په زوره له ځان سره د کور نه بېولې دي. د پرېغل وروڼه وایي چې ځینو کسانو پکې د پولیسو جامې هم اخوستې وې خو پولیسو د هغه په لادرکه کېدو کې د لاس لرلو نه انکار کړی دی. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال تفصیل راکوي.
د سولی وزیرستان و سدون کا سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ دے پیشے پر لحاظ را فارماسیسٹ او دے پشتین جغورن غرزنگ چبک جڑای حیات پریغل چکم یوا میاشت مخشے دے دوبائی ناخ پل کور دیر اسمیل خان زفر آباتا را غلائی وان تیرا شپای و لسنی میں بجے زن وصلوالو کسان ہو چپکشے زن دے پولیس پا وردیکش ملبوس او ورسارا دویش جناہاں وے د کورنا په زبردستی استلا یا تر اوسه پورې بے درک دای د حیات پر غل یو ورور زر خان د مشال ریډیو پر رابطے د دغه پیش او د حیات پر غل د تشتولو حال په دارنګ بیان کا
بولاس کافانه پولیس بولاوی دغه جناوی ورسره سال ور پینځه کافان په پرایوټ ور دی سی وی اس ته اول دای دے دروازه پاینه وی تا کا ولی پوس کوټه تا خاطلی دروازان ته خلوص اکړلا دی سیرو نه نه تا بولټی نه یو والل کینی دی دی سی والا یو ځی تا کری وا یاد شو وو ځوان وراری نه وی فلورم وو سرا وای تام با ولی پانا با دی دی سی آیا تر بوتلی دوی سی لیا پاتا نه لایگی
دی اسلام آباد نه ډیر اسماعیل خان تر پلیار دی حیات پر مشر ورور ناصر خان د خپل کم کی ورور په تشتولو بے درکا کولو څومره غمجن خپا دای دای چویای وار وای زنه
نور واس میں نشتا ویلے چھے پاکستان بادشاہی دو زنشا جنگ دائی ور سارا و زو پا خل زون تے ٹراول کیا و زون تو یور ور کا و ویلے زب اسمن چھے احتجاج بھی بادشون ہوں تول بھی آئیوں پا احتجاج شی شاملا و شو زونے بھی آئیوں تول پا احتجاج چھے زدارا و ویلے چھے دمو دو کور دا یو لارے تیم وکانا دا باتیر تبالے دلا نن دا باتیر دمونا ختم کری
پدغا بارکش میں چپ ڈیرا اسماعیل خان کش دے پولیس دے ضلع مشر ظہور افریدی سرا تماس ونی ویل چپداغا پیشہ و دے پیغل پتشتولو بے درا کا کولو کشے دے پولیس فور سرتیری ملوث نہ دی
پولیس نہ اوچت کھڑے پولیس کو چوچت کی تڑنی لے روڑی پولیس پہ کم ضلع پولیس کو 24 گھنٹے نہ زیاد ساتھ میں شمدا سے مجسٹریٹ تبے پیش گئی پولیس چوچت کی بیا پولیس کو شوقی نو پولیس کو پٹاول
بل طرفتا دے پشتین ژغورنه غورزنګ پیاوړی مشر ډاکټر سید الله مسعود ویلی دی چې د غورزنګ څنګهشتون لاملګری د پرغل د راخوشي کولو د پاره په هر برید لا حد ور اوړه دلای شي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د پاکستان د خبریالانو ټولنې فیډرل یونین آف جرنالیسټ په هیواد کې د غیر اعلانیا سینسرشپ او بندیزونو پر ضد کمپین پیل کړی دی. دوی پرون په دې لړ کې په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وویل د رسنو تر آزادۍ پورې به هلو ځلو او احتجاجونو ته دوام ورکوي. په پاکستان کې رسنۍ د سږني کال له پیل راهیسې له بېلابېلو بندیزونو سره مخامخ دي چې په اړه یې د رسنیو او د حقونو خوندیتوب نړیوالو ټولنو غبرګونونه ښودلي او د پاکستان امنیتي ادارې په رسنو د محدودیتونو لپاره تورنې کړي دي. پوز په بیا بیا دا تورونه رد کړي. په دې موضوع رپورت لرو.
پرون د زیارت په مازیګر د ژورنالیستانو فدرالي اتحادیه د اسلام آباد په شمول د ملک په ټولو پریس کلبونو کې د صحافت د ازادۍ تحریک شروع کړو. د یاد ادارې مشر افضل بټ مشال ریډیو ته وویل د ملک په پریس کلبونو کې نه صرف تورې جنډې ځوړندې کړې بلکې دا ورځې د تورې ورځې په حیث هم ولمانځلا.
جب هم بات کرتے ہیں آزادی صحافت کی
چې کله دوی د صحافت د ازادۍ خبره کوي نو دا ازادي دوی د ځان لپاره نه بلکې د پاکستان د اولس لپاره غواړي ځکه چې دا یې حق دی چې ورته معلومه وي چې په ملک کې څه روان دي. په رسنیو د بندیزونو تر ټولو لوی نقصان دا وي چې اولس د رښتیا نه نه خبریږي. نو د زیارت د ورځې نه چې په ټول ملک کې کوم تحریک شروع کړی دې ته یې د صحافت د ازادۍ تحریک نوم ورکړی. په 9 جولای به د ډانو ورځپاڼې دفترونو مخې ته د یووالي کیمپونه لګوو. د هغې وروسته به د پارلمان مخې ته احتجاج کوو او خپل دا کوششونه به تر هغه وخته جاري ساتو تر څو چې دا بندیزونه ختم نه کړی شي. د ذکر دا چې د روان کال په مارچ او اپریل میاشتو کې یو بل شخصي تلویزیون جیو ټی وی هم د بندیزونو سره مخ وو او د هغه وخت د کورنو چارو وزیر احسان اقبال ویلي ول وفاقي حکومت د ټي وي په نشریاتو هیڅ قسمه بندیز نه دی لګولی. پخوانی سینیټر او د پیپلز ګوند یو مخکښ فرات الله بابر هم د اسلام آباد په پریس کلب کې شوی د صحافت د ازادۍ تحریک کې موجود وو. نوموړي مشال ریډیو ته وویل
دا د انتخاباتو کال دی او د میډیا ازادي ډېره ضروري ده. که چېرې حکومت او قوم دا غواړي چې انتخابات دې ازادانه وي منصفانه وي نو بیا به میډیا ازاده پکار. میډیا آزاد نه ده دا درست ده چې مارشل لا نشته لیکن زما په نظر کې یو کو شوه ده بظاهر کو نخکاری لیکن هغه د سه هر یو شی کنټرول کړی ده په صحافت باندې پابندی ده په سیاست باندې پابندی ده او سیول حکومت چې کوم ده هغه بے دستو پا ده په یو صحافتي ادارې باندې چې حمله وی هغه د هر صحافتي ادارا دا وګڼي چې دا حمله پا غده
د چهارشنبه په ماخام په پاکستان کې د مطبوعاتو د خیر خیګړې لپاره کارکونکو ادارې انټرنیشنل میډیا سپورت یا آئی ایم ایس مشر عدنان رحمت ویلی ول پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره په خطرناکو هیوادونو کې ګڼل کیږي دلته وخت پر وخت نه صرف مطبوعاتو سره کارکونکي بلکې فعالان هم د نامعلومه کسانو لخوا اوچتول کیږي او د تشدد وروستي خوشی کړي او له بده مرغه په دا قسمه پیښو کې په تیرو څو کلونو کې زیاتوالی راغلی د یاد ادارې د یو راپور تر مخه په تیرو دریو کلونو کې په پاکستان کې دیارلس خبریالان وژل شوي دي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې په هیواد کې رسنو ته په ورپېښو ستونزو ادارې لیکلي چې پکې راغلي د بیان د ازادۍ نړیوالو تنظیمونو نگران وزیر اعظم ناصر الملک ته خطونه استولې دي په لیکنه کې راغلي د پاکستان سیاستوالانو ته هم په دې موضوع د خبرګون خودل پکارو په پاکستان کې رسنې د روان کال د پیل راهیسې له فشار سره مخامخ دي ظفر خان معلومات لري
ډیلی ټایمز ورځپاڼه په خپله اداریه کې لیکي د پاکستان پر نگران حکومت باندې د بیان د ازادۍ لپاره کارکونکو نړیوالو تنظیمونو فشار راوړی دی چې له ټاکنو وړاندې خبریالانو ته داسې فضا جوړه کړي چې پکې خبریالان او رسنۍ په آزاد ډول خپل کار وکړي په دې لړ کې تېره اونۍ د بی پولي خبریالانو سازمان او د خبریالانو د خوندیتوب ادارې نگران وزیر اعظم ناصر الملک ته لیکونه لیږلي دي اداریه لیکي په پاکستان کې رسنیو ته دا ستونزې یوازې ټاکنو نو تا د پوخخ په لړ کې نه بلکې په نورو برخو کې هم دي په اصل کې سیاسي مشرانو ته هم په کار و چې په دې موقعي په دې اړه یادونه کړې وي خو د اندېښنې خبره دا ده چې هغه سیاستوال چې مشهور دي او زیاتې رای اخلي په خپل منځي شخړو کې اخته دي او دوی رسنیو ته د ورپېښو ستونزو په باب لا جوت خبرګون نه ښیي او همدا لامل دی چې حقیقت ته په رسیدو کې رسنۍ د مشکل سره مخ دي اداریه زیاتوي رسنۍ هم باید د قوت د اداره کولو لپاره داسې یو منظم سیستم ولري چې پکې د ټولو لپاره یو شان ضابط اخلاق او رهنما اصول وي او ټول ورته ژمن وي
د مشال ریډیو د خالی دورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
پام کوا
په دو لسنی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاو کم یو بجا
سندره جادوګری
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په دوو بجو
روغتیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
د سولې پر لور
په سلور نیمه بجو
ټولنه او سخدریزی
په پاو کم پنځو بجو د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې غلطه د راتلونکو انتخاباتو لپاره انتخاباتي هلې ځلې په زور او شور سره روانې دي او نارینه او زنانه دواړه غواړي چې پوره پوره برخه پکې واخلي او د خپل ووټ استعمال وکړي خو د ځایي خلکو په وینا د زنانه او د پولینګ سټیشنونو د کمی له وجې دوی اندېښنه لري چې د زنانه ووټ به ضایع شي دوی غوښتنه کوي چې د ښځو لپاره د نږدې پولینګ سټیشنونه جوړ کړل شي لسیمینه د مشال ریډیو خبریال معلومات راکوي
د ملک د نورو برخو په سیر قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې هم خلک در روانو عامو ټول ټاکنو کې برخه اخیستو لپاره چمتو شوي او د قومي اسمبلۍ یوې څوکۍ ان اته سلوېختم لپاره د مختلفو سیاسي ګوندونو او آزاد حیثیت سره تر سلوېختو پورې امیدواران مخې ته راغلي نسیم خلک وایي چې الیکشن کمیشن په هر سیمه کې پولینګ سټیشن قائم کړي خو د تیرو وختونو په سیر دوی اندېښنه لري چې د زنانه ووټ یا رای به بیا ضایع شي ځکه چې په ډیرو کلو کې د زنانه پولینګ سټیشن نشته او لرې پولینګ سټیشنو کې به میرمنې خپلې رای کارولو ته زړه ښه نه کړي دلبر جان وایي دا ځل سیمه کې نارینه او زنانه دواړه غواړي چخ پلے رائے پورا پورا وکراوی
میش پر نارت شی دوور د الیکشن تا ټوټل خال جی کیم د ډیر فائش مان دای خاص کر د میش فیمیل جی کیم د میش پښی وړي جو شی خو بد قسمتی داستو چې ځنه ایریا شی د پولینګ سټیشن ندی ور کړی میر مچ خل ایریا چې کیم د پدا شی میر یو پولینګ سټیشن نو د نورا کې لکا دو ډیر لکی داسې دی میش لوند ذکر خل د غاسی مثال دای په دا وجو د زنانا ووټ د 10% وشای 10 نه 5 نو کیږي الله نسی
مامور جان دا وړوای چې کدا سړو ممکن نوي خود زنانه او لپاره نیز دې پولینګ سټیشن پکار دی.
حل د غواړي چې زمونږ کوم رسم او روایت دې ادا وایي چې هر کلی کې یو میل پولینګ سټیشن پکار دی، کم از کم فیمل خو په هر لحاظ سره سیپریټ پولینګ سټیشن پکار دی. ځکه چې کوم ایگزامپل ورکو تپی ویلیج کې یا پنغر ویلیج کې کوم ته زنانه پولینګ سټیشن دی اډوستانه چې په یو بلډینګ کې زنانه هم ووټ کاسټ کی او مردانه هم ووټ کاسټ کی. اویرنس یا نه درغلی دا به لږ ټیم اخلي. عوام دا اپیل کوي چې زنانه د پورا په هر کلی کې په سیپریټ بلډینګ کې یو پولینګ سټیشن پکار دی چې زمونږ د زنانه 77,000 ووټ چې کوم دی دا چې ضایع نشي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان الیکشن افیسر رفیق خان نو پوښتل، نو دوی وویل چې د زنانه او استادانو د کمی له وجې دوی مشکل لري، ځکه چې د کمو زنانه او استادانو یا ښوونکو ډیوټۍ لګولې هغې کې هم زیاتره لا نه حاضریږي. او د لړکې د سیمې د تعلیم څانګې مشر ته یې د ګام اخیستلو ویلي.
20 پولینګ سټیشن لپاره فیمیل سټاف چې ما کوم ټاکلی وو، پریزایډینګ افسر او اسسټنټ پریزایډینګ افسر 52، په هغه کې صرف 20 حاضری دي، 32 غیر حاضری دي. ریټرنینګ افیسر ایجوکیشن افیسر ته دا آرڈر ورکړ چې دا سسپینډ کړي.
شمالي وزیرستان الیکشن کمیشن مشرانو په وینا د قومي اسمبلی یو څوکۍ ان ای آتا سلوختم لپاره ټول رجسٹرډ شوی ووټ 2,04,215 دی، چې پکې 2,05,015 د زنانه ووټ رجسٹرډ شوی. او د لپاره شمالي وزیرستان کې ټول 101 پولینګ سټیشن ټاکلې، چې پکې 10 د زنانو، 25 د نرینو او 98 سټیشن د نرینو او زنانو شریک دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د زیارت په ورځ د پاکستان مسلم لیگ نون صدر راتلونکو انتخاباتو لپاره خپل انتخاباتي منشور وړاندې کولو په وخت ویلي کې د حکومت موقع ورته ملاو شو، نو د امیر باشا ډیم جوړول به لومړیتوب وي او په لکونو خلکو ته به نوکری ورکوي. د یاد ګوند مشر شهباز شریف ویل چې د تعلیم، صحت، بیروزګاری او آی ټی په شعبو کې به کار کوي او خلکو ته به کورونا هم ورکوي. لسی مینا د مشال ریډیو خبریال اورو.
د مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف په لاهور کې د خپل ګوند منشور وړاندې کولو په وخت سیاسي ګوندونو ته درخواست وکړو چې د ټول ټاکنو په سیپه د امیر باشا ډیم سمدستي کار شروع کړی شي. دوی وویل چې د دې ډیم نه به 3.5 میگاواټ بجلی ترلاسه کیږي. د ده په وینا کې د دې جوړولو لپاره د غونډ ملک نه مونږ چنده هم راټول کړو، نو انشاءالله مونږ به یې کوو. او که الله وغوښتل نو زمونږ ته سره دا لوس دی چې 5 کالو کې دا ډیم نشي جوړېدی. زه به غلط بیانی نه کوم، خو دا ډیم کېدی شي چې شپږ 8 کالو کې مکمل شي، خو 5 کالو کې به دا 80 یا 90% مکملېږي. او که د ړومبې ورځې نه پرې مونږ کار شروع کړو نو دا به مکمل شي. د منشور په حواله خپل خبرو کې شهباز شریف زیاته کړه، کګون ته د حکومت موقع ترلاسه کیږي نو د صحت کارونه به غونمل کې خوروي، په هر سکول کې به ټیکنیکل او هنري زده کړو سینټرې جوړول کیږي. د مسلم لیگ نون صدر په وینا چې غونمل کې به د ولس لپاره ښه ترانسپورت هم معرفي کوي. دی وایي که د ملک عام سړي ته معاشي ازادي ورکول دي نو د اعتماد وړ او پایداره پبلک ترانسپورت به په ښه نرخ ولس ته ورکو، او د ملک معیشت، سکول، کالج، پوهنتونونه او کارخانې او پیداوار به دې سره ډېر مخکې سي. ډاکټران، نرسانې، فیکټري مزدوران، زده کوونکي او استادان به په وخت خپل منزل ته رسي. نو پبلک ترانسپورت په اړه موږ نور د 5 کالو کې کار کوو او په 4 صوبو کې به یې کوو. د دا هم اویل چې په لکونو خلکو ته به د روزګار موقع ورکوو، خلکو له به کورونه جوړو او د آی ټي شعبې ته به وده ورکوو. سرګری په اړه شهباز شریف اویل چې دې لړکې به هم کار کوي، او د چین پاکستان اقتصادي راهداري د منصوبو په کار کې به توندوالی راوستی کیږي. د سیاسي ګوندونو انتخابي منشورونو په اړه سیاسي چارو کارپوه سید علی شاه وایي سیاسي ګوندونه همیشه د انتخاباتو نه مخکې دعوی کوي، خو په کار داده چې په هغه وعدو لوزونو عمل هم وکړی شي.
ما په فکر که مسلم لیگ نون دی که نور سیاسي ګوندونه دي، په کار داده چې دوی کم وعده د خلکو سره کوي یا کم منشور چې دوی اعلان کړی دی، که هغه تحریک انصاف دی، که هغه پیپلز پارټي ده، که هغه مسلم لیگ نون دی، دا ټول سیاسي ګوندونو ته دا په کار دی د عوامو سره د ولس سره چې کومې وعدې دوی کوي په کار دادی چې دوی پر هغه باندې عمل وکړي. ولې که دوی عمل وکړي نو پاکستان له ستونزو راوتلی شي.
هر سیاسي ګوند د انتخاباتو نه وړاندې خپل منشورونه ولس ته وړاندې کوي او د هغې په بنیاد اقتدار کې راتلو لپاره ووټونه غواړي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غواګی ته مازیګر 5:30 بجې کېدونکو لري لند خبرونه لا ظفر خان نورو.
د پاکستان احتساب عدالت نن د دغه هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته 10 کاله د بند او 80,000 پاونډه د جرمانې سزا واوروله. عدالت مریم نواز ته هم 9 کاله قید او 10,000 پاونډه جرمانه او کپټن ریټایرډ صفدر ته د 1 کال سزا واوروله. د مسلم لیگ مشر شهباز شریف د عدالت دا فیصله رد کړې او د دې په ضد یې د قانوني لارې د خپلولو ویلي دي. د سند صوبې په نوابشاه کې نن په ترافیکي پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د پاکستان د سرکاري ریډیو تر مخه پیښه په مهران های وی د یو موټر او کوچ ترمنځ د ټکر په نتیجه کې مخې ته راغلې ده. د پیښې ښکار شوی کوچ له کراچۍ نه پنجاب ته په لار وو. د پاکستان د خبریالانو اتحادیې فیډرل یونین اف جرنالیسټ پرون مازیګر د رسنیو د ازادۍ تحریک شروع کړی. د ټولنې مشر افضل بټ وایي د تحریک په ترڅ کې به خبریالان د ډان ورځپاڼې دفتر مخې ته د یووالي پرلت وهي او تر دې وروسته به د پارلمان مخې ته احتجاج کوي. د پاکستان د خبریالانو د ټولنې دا غورځنګ په داسې وخت کې پیل شوی چې په دغه هیواد کې رسنۍ له یو شمېر محدودیتونو سره مخ دي. په ډیره اسماعیل خان کې د ټولنیزو رسنیو فعال او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی حیات پریغال بیګا وسلوالو به ویلی دی. د حیات ورور زر خان وایي وسلوال چې ساده او د پولیسو وردۍ یې اغوستې وې بیګا د دوی کور ته ورننوتل او پریغال یې په زور له ځان سره بوتلو چې لا هم بېدرکه دی. د ډیره اسماعیل خان پولیس وایي حیات پریغال دوی نه دی نیولی. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به له طالبانو سره د جوړجاړي په بهیر کې لوی پرمختګ وشي. د شورا منشي امین الدین مظفری بیګا مشال ریډیو ته ویلي د سولې بهیر له سیمه ییز او نړیوال ملاتړه برخمن دی. او نن په ویانا کې د ایران او د نړۍ د 15 لویو قوتونو ډیپلوماټان غونډه کوي. ټاکل شوی دی چې په غونډه کې د ایران له اټمي تړونه د امریکا د وتلو وروسته په دغه موضوع خبرې وکړي. په غونډه کې د برتانیا، چین، فرانس، جرمني او روس د بهرنیو چارو وزیران د دوی د ایراني هم منصب جواد ظریف ترمنځ ملاقات کیږي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ظفر خان درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز انټرنیشنل خپلې ادارې کې وایي د احتساب کمی ادارې یا نیب اعلان کړی چې تر هغه به یو سیاستدان نه نیول کیږي تر څو چې انتخابات سرته نه وي رسیدلي. ورځپاڼه وایي دا د نیب ډیر ښه ګام دی، خو نیب لبا له دې وروسته دا هم احتیاط کول پکار وي چې په هغه چا لاس واچوي چې درغلي کړي وي. ورځپاڼه زیاتوي باید چې د سیاستوالو د خوښي ناخوښي د نیولو په وجه باندې د انتخاباتو خرابولو نه ډډه وکړي شي. ورځپاڼه اخري کې وایي اوس چې نیب کومه فیصله کړې لدی داسې ښکاري چې نیب په مسلکي انداز خپل کار د انصاف سره مخ په وړاندې بوتلل غواړي. د دې ترڅنګ د اردو ژبې ورځپاڼه جنگ هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي د نیب لخوا دا ډیر ښه ګام پورته کړی شوی ځکه چې د دې ډیر غلط تاثر تللو. ورځپاڼه وایي دا ځکه چې یو څو ورځې وړاندې یو امیدوار ته چې کله د پارټي ټکټ ورکړل شو نو د نیب لخوا ونیول شو او دا عمل اولس هم او سیاستوالو هم وغندو او وی ویل چې دا د آزادانه او رڼو ټول ټاکنو په لار کې یو خنډ جوړول دي. ورځپاڼه اخري کې وایي د کامی احتساب بیورو مقصد له دې ملک درغلي ختمول دي، نو په دې فرض پوره کولو کې باورلا دا خبر یا ساتل پکار وي چې د دې ادارې د کوم عمل نه د انتقام یا مخالفت تاثر لاړ نشي. د دې ترڅنګ له پیښور خبریدونکي آج ورځپاڼه خپلې ادارې په قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې په ورګړېدو باندې لیکلې او وایي چې د انصاف او قانون وفاقي وزیر د پیښور ته دورې پر مهال ویلي دوی به د فاټا لپاره حتمی پیکج ډیر زر ورکړي. ورځپاڼه وایي د قبیلی سیمو لپاره اصلاحات او دومره لویه سیمه په خیبر پښتونخوا کې ورګډول بهشکه چې یو لوی کار دی، خو اوس د دې ګټه ولسته رسول له دې هم ډیر لوی او ضروری کار دی. ورځپاڼه وایي باید چې اوس کوم دفتری کارونه پاتې دي چې هغه زر تر زر سرته ورسول شي چې د دې فایده ولسته ورسی.
مطبوعات رویټرز خبری ایجنسی په پاکستان کې تر ټول ټاکنو مخکې د نظر پوښتنو موضوع سیړلې او وایي تحریک انصاف ګوند له نورو هغو لږ مخکې دی. هلته امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په فاریاب ولایت کې په پیدا شوي صورتحال بحث کړی دی. ګولیاز د دواړو لیکنو مهمې برخې تاسو ته دروي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې د جولای 15مې انتخاباتو مخکې په یو سروې یا نظر پوښتنه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند له پخوانی واکمن مسلم لیگ نون مخکې ده. د پلس کنسلټنټ نومي سروې تر مخه تحریک انصاف ګوند ته په ټول هیواد کې 10% خلکو په حق کې رای ورکړي. د دې په مقابله کې مسلم لیگ نون ته 20 او پیپلز ګوند ته 10% ملاتړ ترلاسه دی. بلخو خبری ایجنس د ګیله پاکستان د نظر پوښتنې په اړه لیکلي چې مسلم لیگ نون ته د 6% تحریک انصاف ته 15% او پیپلز ګوند ته 8% خلکو ملاتړ ترلاسه دی. خبر ایجنسی لیکي چې په پاکستان کې د نواز شریف له وزیر اعظم څوکۍ لري کېدو وروسته د تحریک انصاف مشر عمران خان شهرت زیات شو. تیر کال سپریم کورټ د شتمنیو نه په ډاګه کولو په تور نواز شریف له وزیر اعظم لري کړی وو. خبر ایجنسی لیکي چې نواز شریف په فوج او عدلی تور لګولی وو چې دغه ادارو د یو سازش لاندې له وزیر اعظم لري کړو او غواړي چې عمران خان ګوند سره مرسته وکړي، خو فوج، عدلی او عمران خان دغه تورونه رد کړي ول. بلخوا نیویارک ټایمز رسمان لیکي چې د افغانستان په شمالي ولایت کې سیاسي بحران لا نور زیات شوی کله چې حکومتي ځواکونه د نیول شوي قومندان په پلاویانو ډزې وکړي. قومندان نظام الدین کیساری د طالبانو ولقې لاندې فاریاب ولایت کې د ولسوالۍ پولیسو مشر وو. ورسپان لیکي چې کیساری د جلا وطن مرستیال ولسمشر جنرال عبدالرشید دوستم نږدې ملګری دی. د جنرال عبدالرشید دوستم په غیر موجودۍ کې نوموړی په فاریاب کې د ملیشي مشري کوي. نیویارک ټایمز ورسپانې د افغان چارواکو په حواله لیکلي چې د کیساری نیول د هغو هڅو برخه ده چې حکومتي چارواکي د خپلو اختیاراتو غلط استعمال کوي. د چارواکو په خبره نیول شوي قومندان د فوجي عملیاتو سوبتاش کولو کوشش کاو. ورسمانه کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې دوی د هغو ملیشو پر ضد د کاروایي حکم ورکړي چې فوزي عملیات اغیزمنوي. دوی په خبره فوزیانو ورته شکایت کړی وو چې دوی ته دا معلومه نه ده چې څوک یې ملګری دي او څوک دښمن، او هم دغه وجه ده چې د دریو مهمو کسانو لاسونه تړلي او په دې کې یو کیساری هم شامل دی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته هوګه. د شام په جنوب لویدیس کې محاصره شوی یاغیان وایي دوی لسیمې نه د ممکنه وتو په سر له روس سره واپس مذاکرات پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې د غلطه روسي او شامي ځواکونو پر لپسې بمباره پیل کړي دي. اجمل ان تفصیل لري.
د سوریې له جنوب لویدیس څخه د حکومت د مخالفو وسلوالو د وتلو پر سر د مسکو په نوښت خبرې اترې د چهارشنبې په ورځ په موقت ډول وسنډې دي. تر اوسه پورې د همدې خبرو د پخوانیو پړاوونو په ترڅ کې د سوریې یاغیانو 10 خرګوټي د دې هیواد په جنوبي ستراتیژیک زون کې د بشر الاسد حکومت ته خوشي کړي. دا سیمه له دې پلوه مهمه ده چې اردن او اسرائیل سره د ګولان په لوړو کې پولې لري. کله چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د یاغیانو او روسیې ترمنځ خبرې وځنډېدې، د روسیې او سوریې ځواکونو په ګډه په دې سیمه کې درنې بمبارۍ پیل کړې، بیرلي بمونه یې وغورځول او د توغندیو او توپونو تر اور لاندې ونیولې. پر سیمه د سوریې او روسیې ځواکونو له بریدونو لا څلېرویشت ساعته نه و تیر شوي چې وسلوالو یاغیانو د سیمې څخه د وتلو پر موضوع د خبرو بیا پیل ته چمتووالی وښود. د سوریې د جنوب لویدیس په دې سیمه کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې ده، د سوریې د حکومت او روسیې ځواکونو بریدونو ولسی خلک هم له بشري ناورین سره مخ کړي. د بمباریو په سیمه کې 360,000 ولسی خلک په ډیره کمه موده کې له سیمې تېښتې تاړ کړي. رسنۍ وایي دا د سوریې په 2 کلنه کورنۍ جګړه کې په دومره کمه موده کې د ولسی خلکو تر ټولو چټکه بې ځایه کېدنه ده چې نړیوال اعتراضونه یې راپارولې او په ملګرو ملتونو کې پرې غونډې وشوي. د سوریې ولسمشر بشر الاسد غواړي چې د سوریې د جنوب لویدیځو سیمو په نیولو سره چې په سوریه کې د حکومت د مخالفو یاغیانو وروستۍ پخې مورچلې ګڼل کېږي، پر ټول هیواد د حکومت ولکه ټینګه کړي. دا درا سیمه چې په 2011 کال کې ترې د بشر الاسد پر خلاف پاڅونونه پیل شول، لا هم دغلته د یاغیانو په کنټرول کې ده. د سوریې د تیرې 1 کلنې جګړې په ترڅ کې دغلته تر 500,000 زیات کسان وژل شوي او په میلیونونو نور له خپلو سیمو کډه کېدو ته اړ شوي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د امریکا د بارنو چارو وزارت د جنوبی او منځنی ایشیا د چارو مرستیاله الیس ویلز وای امریکا د خبرو میز ته د طالبانو د حاضرولو په برخه کې له پاکستان نه پاخه او جدي اقدامات غواړي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت بیا وایي خبرو ته د طالب مشرانو حاضرول یوازې د دوی د وس خبره نه ده او د افغانستان په کړکیچ کې ښکېلې ټولې لورې د پکې برخه واخلي. اجمل انداورو.
د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز چې تازه د اسلام آباد له سفر واشنگټن ته ستنه شوې، د ګاونډي افغانستان سره د اړیکو د بهتره کولو په برخه کې د پاکستان هڅې ستایلي او ویلي دي چې د هیواد د افغانستان سره د اړیکو په بهتره کېدو کې ځینې ګټور اقدامات کړي. خو زیاته کړې ده چې پاکستان باید خبرو اترو ته د طالب بشانو د حاضرولو په برخه کې قاطع او پخه اقدامات وکړي. الیس ویلز د پنځشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې د خبریالانو سره د خبرو پر مهال زیاته کړه د پاکستان له لوري په دې برخه کې د پخو او قاطع اقداماتو نه موجودیت د دې سبب شو چې ولسمشر ټرمپ د جنوري په میاشت کې له پاکستان سره پوځي مرستې وسنډي. الیس ویلز د جولای له لومړۍ نیټې تر درېیمې نیټې پورې په اسلام آباد کې و او هلته یې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو سربیره د تیرې سې شنبه په ورځ د پاکستان د پوځ له مشر جنرال جاوید قمر باجوه سره هم وکتل. نوموړی له دې لیدنو وروسته ټینګار وکړ چې د افغانستان د سولې د پروسې د پیل لپاره د پاکستان له لوري سیاسي اقداماتو ته اړتیا ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته خبرو کې اسلام آباد ته د الیس ویلز سفر بریالی او بالا وی ویل دی سفر کې د افغانستان پر سوله هم ګټورې خبرې شوي. ښاغلی فیصل د الیس ویلز د دې ټینګار په اړه چې پاکستان د طالب بشان د سولې خبرو ته حاضر کړي وویل دا یوازې د پاکستان د وس خبره نه ده او باید د افغانستان د قضیې نور لوري هم پکې برخه واخلی.
اکیلے پاکستان کی ذمہ داری ہے
یوازی زمنگ ذمہ واری نہ دا بلکہ منگ خو بار بار دا وایو چې افغانستان کې څومره اثر لرون کی خلک یا ډلی دی هغوی دې په ګډه سره دا کوششونه وکړي چې افغان طالبان د خبرو میز ته راولي او دې لړ کې پاکستان خپل کردار ادا کولو ته هم تیار دی.
خو افغان لوري بیا د طالبانو سره د سولې د خبرو عملی پایل ته هیله مند دی. د سولې د عالی شورا د دارالانشاء رئیس اکرم خپلواک د چهارشنبه په ورځ ازادي رډیو ته وویل ډیر زر بل طالبانو سره مخامخ خبرې پایل شي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال چې د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د پوځ له مشر جنرال جاوید قمر باجوه سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د عمل پر پلان خبرې کړي هم هیله مند دی چې د طالب مشرانو سره به د سولې خبرې پیل شي. ښاغلی زاخلوال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له پاکستان سره په خبرو کې کافی پرمختګ شوی.
مهمترین عنصر تبن تشویق او خپل قناعت طالبانو ته ورکول پکار دي چې دوی آماده شي دې ته چې په سولو کې ګډون وکړي. مګر د سولو د خبرو د پاکستان ملاتړ چې دی د دې نسترګې نشو پټولی چې مهم رول لري. نو فله از مونږه خبرې د پاکستان سره درته ویلی شو چې په دې وروستیو کې مو کافي اندازه پرمختګ کړی دی. په دې
د جنوبي او مرکزي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز خبریالانو سره د پنځشنبه د ورځې په خبرو کې پر پاکستان یو آر بیا ټینګار وکړ چې طالب مشران د خپل هیواد وباسي او پر هغوی د فشار راوړي چې خبرې وکړي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال بیا د طالبانو لخوا د اختر په ورځو کې درې ورځنی اوربند تصادفي نه بلکې د همداسې هڅو او فشارونو نتیجه بولي او وایي دا ممکنه ده چې دا ډله د اوږدمهالي اوربند او خبرو لپاره چمتو شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وای په نږدې راتلونکي کې به د سولې او پخلاینې په برخه کې لوی پرمختګ وشي. د شورا ځینو چارواکو بیګا مشال ریډیو ته وویل د سولې بهیر سیمه ییز او نړیوال ملاتړ لري خو نور تفصیل نه ورکوي. هلته په اسلام آباد کې افغان سفیر وای له پاکستان سره هم د سولې په برخه کې ډیر پرمختګ کړی دی. د سعودي عرب یو ورځپاڼې ویلي چې راتلونکي اونۍ به دیلی عالمان په نړیواله غونډه کې د افغانستان په سولې وغږیږي. صالح محمد صالح اورو.
د افغانستان د سولې او پخلاینې په اړه د افغان حکومت ځینې سرچینې په داسې حال کې خوشبینی ښیي چې هم افغان حکومت او هم وسلوالو طالبانو د خپل اعلان کړي اوربند د پای ته رسېدو اعلان کړی دی. ځینې افغان چارواکي وایي وروستي اوربند وشوده چې په افغانستان کې دایمي سولې ته هم امکانات برابر سوي دي. د سولې عالی شورا منشي امین الدین مظفری د نورو جزئیاتو لور کولو پرته ویل چې ډېر ژر به خلک د سولې په برخه کې یو زیری واوري.
د سولې پروسه داسې پروسه ده چې ملي سیمه ایز او نړیوال ملاتړ له ځان سره لري. هیلمن یو د همدغه ملاتړ په مرسته ډېر ژر ملت او خپلو خلکو ته ځینې زیری ولرو. په دې اړه له مخکې زمینه برابره شوې وه چې اوربند ورته اساسي زمینه برابره کړه د افغانستان د روانې جګړې په اړه په ملي سیمه ییزه او نړیواله سطحه لیدلوري بدل شوي دي. د افغان ولس غوښتنه دا ده چې جنګ پای ته ورسیږي او سوله یې ځای ناستی شي.
د افغانستان د سولې پر مسله د تیری وری یا حمل میاشتې پر ومه هم د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې بحث وسو چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پکې برخه درلوده. د غویي اثور پر 22مه د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې هم د افغانستان، پاکستان او کوربه هیواد دینی عالمان په یوه کنفرانس کې د افغانستان د سولې پر موضوع بحث ته کښېناستل. په عین حال کې ټاکل شوی چې په سعودي عربستان کې په یوه نړیوال کنفرانس کې دینی عالمان بیا پر دې موضوع په خپلو کې بحث او خبرې وکړي. د سعودي عربستان یوې ورځپاڼې ریاض ډیلی راپور ورکړی چې دغه غونډه به راتلونکې سه شنبه او چهار شنبه وسي چې د نړۍ له بېلابېلو برخو به دینی عالمان پکې برخه واخلي. دوی به په کنفرانس کې د بحث پر مهال د ټوریزم ټولې بڼې وغندي او د پخلاینې پر لارو چارو به سلا مشوره وکړي. کله چې د افغانستان د جګړې یا هم سولې مسله یادېږي، افغان چارواکي وخت نا وخت د پاکستان نوم اخلي. ځینې چارواکي اوس په دې باور دي چې د افغانستان د سولې په مورد کې د پاکستان دریځ ډیر بدل شوی دی. د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وویل
مهمترین عنصر طبعا تشویق او خپل قناعت طالبانو ته ورکول پکار دي چې دوی آماده شي دي ته چې په سولو کې ګډون وکړي، مګر د سولو د خبرو د پاکستان ملاتړ چې دی د دې سترګې نشو پټولی چې مهم رول لري. نو په لحاظه زمونږ خبرې د پاکستان سره په دې وروستیو کې مو کافي اندازه پرمختګ کړی دی. په دې وخت کې چې لن محالي اوربندې ته څوک له حقیقي معنا ده چې علاقه مندي اوږد محالي کې نشته، او طالبان به خبرې لري، هغه خبرې باید واورېدل شي، منطق به هم لري، هغه منطقې باید واورېدل شي، مونږ به منطق لرو، هغه دې باید هغه واوري.
وسله والو طالبانو د سولې د روانو هڅو په اړه په وروستیو ورځو کې رسمن څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې مستقیما د امریکا له متحده ایالاتونو سره د سولې د خبرو غوښتنه کړې وه.
د مشال ریډیو د خالی دورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
پام کوا
په دو لسنی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاو کم یو بجا
سندری جادوګری
په یو نیم بجا
د مشال پنوم
په دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیم بجو
سروي
په درې نیم بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
د سولې پرلور
په سلور نیم بجو
ټولنا او سخت دریزی
په پاو کم پنځو بجو دا مشال ریډیو خبرونه تاسو او رچې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. په پاکستان کې ولادت عدالت په خوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ته په انتخاباتو کې د برخې خستو اجازه ورکړې ده. تر دې مخکې یو انتخاباتي افسر داغه د نوماندۍ کاغذونه رد کړیو او ویلیو چې پکې نیمګړتیاوې دي. همدارس یوې ټاکنیزې جرګه هم د اسنادو سیړلو په وخت ویلیو عباسی د آئین له ماده سره سم صادق نه دي، نو ځکه پارلیمان ته نشي نوماندې دي. بشیر ګواخ تفصیل لري.
لاهور هایکورت د امیدوارانو یا کاندیدانو د کاغذونو د ارزونې انتخاباتي ټریبیونل هغه پریکړه رد کړې چې د مسلم لیگ نون یو مشر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د ټول عمر لپاره له سیاستا منی کړی وو. ټریبیونل ویلي چې د هغه اسناد مکمل نه دي او صادق او امین نه دی پاتې، خو نوموړي ته د دې پریکړې خلاف د اپیل کولو حق وو. عباسی د جولای په 15مه په لاهور کې خبرلان ته ویل چې د مسلم لیگ نون خلاف سازشونه روان دي، خو بریا به د دوی وي.
الحمدلله عدالت راته اجازه راکړه چې له ان ای و 50م څخه ټاکنو کې برخه واخلم. په بل حلقه ان ای 350م به هم سیالي کوم. له دواړو به زموږ ګوند کامیابیږي. قوم ته به دا سازشونه مخې تک دو، فیصله به عوام کوي. په تیرو وختونو کې هم په انتخاباتو کې لاسوهنه شوې دي. دا د نگران حکومت او د ټاکنو کمیشن دنده ده چې شفاف او غیر جنجالي انتخابات وکړي.
د مسلم لیگ نون پر زینو نورو لړپړو غړو د درغلې او تور نه دي. له همدې کبل هغه په ټاکنو کې لودریدو منکل شوې دي. همداراز پر پخوانی وزیر اعظم او د دې ګوند پر قائد نواز شریف هم د مقدمو له کبله هغه د ټول عمر لپاره له سیاستا منی شوې ده. شاهد خاقان عباسی ویل چې د نواز شریف نشتون دروند دی، خو د دوی ګوند د یو کس پورې محدود نه دی.
د نواز شریف کمی به محسوس او خود ګوند مشران موجود دي، او شکر دی زموږ په ګوند کې دومره ژوروالی شته چې د ټاکنو کمپاین وکړو. انشاءالله په انتخاباتو کې به بریالی کیږو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر عدلی تور پر کړی چې په ټاکنو کې د مسلم لیگ نون د بریا مخنیوي لپاره پر دوی بې ځایه مقدمه روانه ساتي او د پوځ استخباراتي اداره ISI تور نه کړی چې د دوی امیدوارانو ته په انتخاباتو کې د برخې نه اخیستلو لپاره فشار اچولې دی. ISI او عدلی د دې تورونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان چیف جسټس او پوز په بیلابیلو وختونو کې د شفافو ټاکنو کېدو ژمنتیا ښودلې او ویلي دی چې د هیڅ ګوند خلاف نه دی بلکې د هیواد ګټې ورته مهمې دي.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراؤنے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروئی
د کورمه په ساده کې غنو ځوانانو د ووټ پاړه د آگاهې د یو کمپین پترس کې لاریون کړی دی. په پرونی لاریون کې د سازمانونو او ټولنو ځوانانو خلکو ته ویل چې له نوماندانو د پیسې یا نور مراد ناخلي او د هر نومان انتخاباتي پلان ته په کتو د رای ورکړي. دوی د ښار په مرکزي سلور لاره کې د رای په ارزښت ویناګانې هم وکړي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د کورمه په صدا خار کې د زده کوونکو اتحادیو فاټا سټوډنټ فیډریشن او سهارا ویلفیر ارګنایزیشن مشرانو د زیارت پورز په یو لاریون کې پر سیمه خلکو غږ وکړو چې په راتلونکو انتخاباتو کې خپل ووټ له خرڅولو ځان وساتي. د سهارا ویلفیر ارګنایزیشن مشر محمد فاروق مشال لډیو ته وایي په ټول ټاکنو کې چوکې د ګټلو لپاره هلته ځینې سیاسي مشرانو او ګوندونو په ښکارا د ووټ اخستو بازار ګرم کړی دی، نو پام وکړي چې څوک د خپل زمي سودا له چا سره ونه کړي.
کینڈیڈیٹ او خپل یو طریقہ کار دی اغا سٹوڈنٹس په نامی باندې اغا د جماعت او د محلی او د امام او د غریب او د کونډه په نامی باندې رتویږي. اغا ته پیسې ورکوي چې د جماعت او مدرسې ته پنځو کالو کې اغا نه وي. کله د انتخاباتو وخت نشي نو اغا ته لیاري او جماعتونه ورسو پس بشي.
د فاټا سټوډنټ فیډریشن یو مشر سید رحیم مشال لډیو ته وایي که څوک غواړي چې په سیمه کې ترقی او بدلون راشي نو د خپل رائے لسم استعمال سره به اصل او حقیقي نمائندگان مخې ته راځي.
مسج مداغه د چیرې د ور څخه کم د خپل ضمیر د په پیسو باندې نشي کړای خرڅ او څه کوم کاندیدټ تاسو ته درسي هغه ته تاسو دا وایي چې تاسو سره د مو د پنځه کال لپاره کوم پلانینګ هغه مو ته پېښ کاغه نه بعد تاسو ته مو ور دی کو کاغه سره پلانینګ ووټ ورکا پلانینګ ور سره نو ووټ میا ور کا کاندیدټ ویلور دی څوک ته خوښ جج کا صحیح کا جج کا څه کوم تاسو سره تعلیم دی کا شي حقوق دی کا شي صحت دی کا شي اخته ووټ ور کا.
د اتحادی یو بل مشر زید شاه مشال لډیو ته وایي کله هم په ټول ټاکنو کې کم کس په پیسو کامیاب شي نو هغه بیا د خلکو هیڅ خدمت نشي کولای ځکه چې هغه به لول خپل پیسې پوره کوي. نو په کار ده چې موږ خپل مستقبل د هغوی په لاس کې ورنه کړو.
کور دے تمو زمیر سره استعمال کو خپل زمیر په مطابق یو کوم شرعي د سوي ته ایجوکیټډ وي تر میافتا وي نو مو یو د څه کاس مخ ته وزو د لاس کولو کې څه کوم مو یې منګون یا سنټرون تیر شوی دی دا خو مو د پاره څه نه دی کړي. خو اوس په کور دے تمو د څه کاس رواني سو ته غادي مو علاقې د پاره ترقی کرونا وکی مو علاقې ته غنه پکیجز روري او مو علاقې صحیح طریقې سره نمندګي وست.
د پاکستان ټول ټاکنې د راتلونکو جولای پر 15 تر سره کیږي. د انتخابي دفتر تر مخه د کورمې په 15 حلقه کې د ټول ټاکنو لپاره شپږ 40 کسانو کاغذونه جمع کړي ول چې پکې د دریو مسترد کې دو او د 15 لخوا خپل کاغذونه واپس تر اخستو وروسته هلته د مقابلې 18 امیدواران مخې ته راغلي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد. په خوست کې د بې پولې ډاکټرانو په اسپیټال کې د ولادتونو شمېر یو لک ته رسیدلې دي. چارواکي وایي د ایم ایس ایف زیګنتون د بیړنیو چارو روغتیایي اداره ده چې په خوست کې په 2012 کال کې فعالیت پیل کړ. چارواکي وایي د زیګون پیچلو پیښو ته زیاته توجه ورکوي چې له کبله یې د مور او ماشوم د مړینې کچ ټیټ شوی دی. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې واورئ.
د بی پولی ډاکټرانو ادارې د طبي چارو رئیس الیانا وویل چې په خوست کې د بی پولی ډاکټرانو روغتون په 2012 کال کې پرانستل شوی او دوه اونۍ مخکې په دې روغتون کې د 100 نویو ماشومانو د پیدا کېدو لمانځنه وشوه. د دې په وینا چې هر میاش په زیګنتون کې خواوشا 2.5 پیچدي او اختلاطي زیګنونه کیږي او پات نور ولادتونه نورمال دي. نو موږ زیاته کړه د دوی د تخمین لمخې د ټول خو سلويخ سلنه ولادتونه په ام اس اف یا د بی پولي ډاکټرانو په روغتون کې تر سره کیږي.
What we are trying is to be able to offer
کوم تخمین چې موږ کړی دی د خوص د نفوذ په اساس تقریبا د ټول خوص سلويخ سلنه ولادتونه دلته په ام اس اف کې تر سره کیږي.
د بیپول ډاکټرانو ټولنه د نړۍ پاویا او هیوادونو کې روغتونونه لري چې د یادې ادارې د مسؤلینو په وینا لوی زیږنتونې په خوست کې دی او تر ټولو زیات ولادتونه هم د خوست په زیږنتون کې شوي دي. په خوست کې د میسف مسؤلین زیاتوي چې د دوی په مرسته نورمال ولادتونه د ولسوالیو په یو شمېر روغتیایي مرکزونو کې هم ترسره کیږي. خو هغه میندې چې پیچلي او غیر نورمال ولادتونه لري په دې روغتون کې ورته د ماشومانو د پیدا کېدو پوره اسانتیاوې برابرې شوي دي.
emergency humanitarian organization
او موږ څنګه emergency یاد بیرمنه چارو اتیبی دراده موږ ډیره توجه اختلاطی مریضانو ته تر څو د مرګ او د نیټه کې پدې شي نورمال ولرونه په هر ځای کې امکانات لري او موږ دوی سره د ځرچتنو په بشپړ کومه خو تر څو کول شي نورمال ولرونه په خړه وسنبال کې.
په خوست کې د بی پولي ډاکټرانو د زیګنتونی وطن روغتیا پال نجمه وایي چې دوی د مور او ماشوم د روغتیا پړه د خزو او نارینه او د عامه پوهاوی ټیمونه ګمارلي چې هغوی د ولسوالیو روغتیایي مرکزونو ته ځي او میندو ته ورزده کوي که اختلاط رامنځته کیږي میندې باید څه وکړي او د ولادتونو ترمنځ مسؤول وطن باید څومره وي.
کوم وخت کې اختلاط رامنځته کیږي چې باید چې وکړي د یوه ولادت نه ونځ تر دویم ولادت پورې څومره فاصله ورکول کیږي د اټول معلومات صحیح تعلیمات ورکوي.
په خوست کې ولایتي روغتون د ولسوالۍ روغتیایي مرکزونه او نور صحي کلینیکونه هم د ولادتونو لپاره خدمتونه لري. خو بیا هم ډیری ناروغ لرونکي هڅه کوي چې د خوست د بی پولي ډاکټرانو روغتون ته خپل ناروغان ورولي. د بی پولي ډاکټرانو د طبي چارو رئیس وایي امیندوارې میرمنې باید له ولادت مخکې روغتون ته ولاړ شي او معلومه کړي چې ولادت اختلاطي دی او که نورمال دی. که چیرې نورمال وي نو ښه ده چې خپلو نږدې کلینیکونو ته مراجعه وکړي او که ولادت مغلق وي نو د بی پولي ډاکټرانو د روغتون دروازه پر مخ خلاصه ده. په خوست کې د روغتیا په برخه کې یو مهم ستونزه د ماشومانو د یو مجهز اختصاصي روغتون نشتون دی. الیانا دا ستونزه منی یو زیاتوي چې دوی د بی پولي ډاکټرانو روغتون په چوکاټ کې یو درویش بستري روغتون لري خو که دلته یې معالجه ستونزمنه وه نو ناروغ ماشومان د درمنن لپاره ولایتي روغتون ته لیږي. د دې په خبره چې ام اس اف لخوا د خوست ولایتي روغتون سره هم د ظرفیتونو د لوړولو او دوا درملو په برخه کې مرسته کیږي.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلي
د دې خبرونه په اخیری شیبو کې بلند خبرونه یې واره بیا ل ظفر خان نوورو.
د پاکستان احتساب عدالت نن د دغه هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته لس کاله د بند او اتیا کاله او اتیا لکه پاونډه د جرمانه سزا واوروله. عدالت مریم نواز ته هم اووه کاله قید او شل لکه پاونډه جرمانه او کیپټن ریټایرډ صفدر ته د یو کال سزا واوروله. د مسلم لیگ مشر شهباز شریف د عدالت دا فیصله رد کړې او د دې پر ضد یې د قانوني لارې د خپلولو ویلې دي. د سند صوبې په نوابشاه کې نن په ترافیکي پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 25 نور ژوبل شوي دي. د پاکستان د سرکاري ریډیو تر مخه پیښه په مهران های وې د یو موټر او کوچ ترمنځ د ټکر په نتیجه کې مخته راغلې ده. د پیښه ښکار شوی کوچ له کراچۍ نه پنجاب ته په لار و. د پاکستان د خبریالانو اتحادیه فیډرل یونین اب جرنالیست پرون مازیګر د رسنۍ او د ازادۍ تحریک شروع کړی دی. د ټولنې مشر افضل بټوی د تحریک په ترڅ کې به خبریالان د ډان ورځپاڼې دفتر مخې ته د یووالي پرلت وهي او د دې وروسته به د پارلمان مخې ته احتجاج هم کوي. د پاکستان د خبریالانو ټولنې دا غورځنګ په داسې وخت کې شروع کیږي چې په دغه هیواد کې رسنۍ له یو شمېر محدودیتونو سره مخ دي. په ډیر اسماعیل خان کې د ټولنیزو رسنیو فعال او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی حیات حیات پرغال بیگا وسلوالو به ولید د حیات ورور زرخان وای وسلوال چې ساده او د پولیسو ورده یې اغوستي وی بیگا د دوی کور ته ورننه وتل او پرغال یې په زور لزان سره بوتو چې لا هم به درکده د ډیر اسماعیل خان پولیس وای حیات پرغال دوی ان لري ولې د افغانستان د سولې علي شورا ویلی چې په نګدې راتلونکي کې بل طالبانو سره د جوړجاړي په بهیر کې لوی پرمختګ وشي د شورا منشي امین الدین مظفری بیگا مشال رډیو ته ویل د سولې بهیر له سیمه ایز او نړیوالو ملاتړو برخمن دي او نن په ویانا کې د ایران او د نړۍ د پنځو لویو قوتونو ډیپلوماټان غونډه کې ټاکل شوې ده چې په غونډه کې د ایران له اټمي تړون د امریکا د وتلو وروسته په دغه موضوع خبري وکړي په غونډه کې د برتانیا چین فرانس جرمني او روس د بهرنیو چارو وزیران د دوی د ایرانی هممنصب جواد ظریف ترمنځ ملاقات کیږي
لند خبرونه تاسو مشال رادیو نو اوریدل د دې سره د نن لپاره د مشال رادیو تخبرونه وخت سرته رسیدي زه مليحه میرزاده ظفرخان او تکنیکی همکار اسحاق ملي دا مپیوزه اجازه کوړو تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د دیو رادیو خبرونه اوریدئ ځان خیال ساتئ د الله په نام